السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعت خبرونه ته هر کله نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال ته لیا میزان د میاشتې 15 د 2022 میلادي کال د اکتوبر 18 ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې ځانګړې استازي روزا اوتنبای په کابل کې د طالبانو له دوو لوړ پوړو چارواکو سره په کتنو کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې اوتنبای د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیالانو عبدالسلام حنیفی او مولوي عبدالکبیر سره پرون جلا کتنې ترسره کړې. د یوناما په وینا میرمن اوتنبای له ښاغلي حنیفی سره په کتنه کې د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو په برخه کې پر همکاري ټینګار وکړ. دغه راز ویل شوي چې په هغې کتنه کې چې له مولوي عبدالکبیر سره ترسره شو د نجونو د زده کړې تر څنګ د حکومت ولی او د افغانستان په رغونه کې د ټولو افغانانو من جمله ښځو پر حیاتي ونډې خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ د ادارې نوي مشر مولوي عبدالکریم حسیب پرون خپله دنده پیل کړه، خو په دې اړه چې د پاسپورټ ویش به بیرته کله پیلیږي څه ونه ویل شول. د پاسپورت ریاست تیره اونۍ خبر ورکړ چې د تلې میاشتې له 14 به تر نامعلومې نیټې پورې د پاسپورت ویش بندوي. د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له 2500 زیات افغان کډوال تازه له ایران راستانه کړی شوي دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو د نیمروز ولایت د ورېښمو پل له لارې 2628 افغان کډوال له ایران بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په خبر پانه کې د نیمروز د کډوالو ریاست په حواله راغلی چې له دې ډلې 20 کورنۍ د لاسنیوي په مخه د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپیژندل شوې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر وایي راتلونکو میاشتو کې به هم له اړمنو افغانانو سره د دوی د خیر ښېګڼې چارې دوام پیدا کړي. مولوي متی الحق خالص دغه څرګندونې پرون یکشنبه د سرې میاشتې ټولنې د ځانګړې اونۍ د پیل په مناسبت جوړو شوو مراسمو ته په وینا کې وکړې. خاغلی خالص وویل په تیر یو کال کې له شاوخوا 2,500,000 بې وزلو کورنیو سره مرسته کړې او په خبرې راتلونکي کال به هم دغه مرسته نوره زیاته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کابل د اتاتورک ماشومانو روغتون ته د خوارزواکو ماشومانو د درملنې دارو درمل برابر کړی دی. ډبلیو ایچ او پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا درمل د افغانستان لپاره د بشري حقونو د صندوق پر مټ د روغتون ته رسولی دی. د بیل او ملندا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره د 1,200,000,000 ډالر مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له تطبیق سره مرسته وکړي چې تر 2026 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړلو د نوښت په نوم جوړه شوې ده. په اوس وخت کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل شوې. پاکستاني چارواکي وایي د دې هېواد په نارامه جنوب لویدیز یو سیمه کې د پولیسو او سختدریزو ترمنځ په ډزو کې 15 سختدریزې وژل شوې دي. د پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پیښې د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي ځواکونو د هغو سختدریزو په وړاندې عملیات ترسره کول چې د اکتوبر د 14 حملې تر شا یې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي. د خبر پاڼې له مخې له سختدریزو وسلوالو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان شوي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه اونۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه آزاد بحثونه ترسره کړي. یوه ګډونوالۍ د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بهر ده.
We'll be talking with missions and
mukbala mamuriyatuno aw malgur milatuno sazman sara bahas ukru shetsu kamuna uchat kri
da basuna tsumra muhim di aya de afan khuzud waziyat likh ki do sara bamrasta ukri
aga maqul lare chare wulatwi aw iqdam ke isma pa anbande da gatawar sabit daishi
په دې اړه مو د خزو دی حقونو دی به فعال نظر اخیسته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلوریزو لوب نړیوال جام کې تر اصلي لوبو مخکې نن له بنگلاديش سره تمريني لوب لري. په کندهار کې د وچ میوې د پروسس یوې فابریکې په معیاري بڼه د وچ میوې د پاکټونو کار پیل کړی دی.
هر شی چې تازه میوه ده که وچه میوه ده پیکینګ یې باید د مشتری د غوښتنې پر اساس د هغو د اصولو سره برابر وي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانونه د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه آزاد بحثونه تر سره کړی. د بشري حقوقو د څارنړيوال سازمان وای دوی بل امنیت شورا وغوړي چې پر طالب چارواکو د خزو د حقوقو د نه مراعاتولو په خاطر کلک بندیزونه ولګوي. امنیت شورا هر کال په اکتوبر میاشت کې د سولې او د خزو د امنیت په تړاو آزاد بحثونه تر سره کوي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورت کې.
د افغانستان د خزو د حقوقو په تړاو پرله پسې اندېښنې د دې لامل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سږ کال په خپلو آزادو بحثونو کې دا موضوع وارزوي. ټاکل شوې چې د آزادو بحثونو په دې غونډه کې چې د راتلونکو پنځمې په ورځ تر سره کیږي د دوه نوي هیوادونو د نړیوالو بنسټونو 401 اتیا استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د خزو چارو اجرایی مشر سیما باهوس او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدربار د دغه بحثونو اصلي ویناوالی دي. هیدربار په هغه پیغام کې چې تیر ماښام آزادی رادیو ته رالیږلې ویلي سګنی بحثونه به د افغانستان د خزو پر وضعیت متمرکز وي. هیدربار ویلي دا غونډه به یو فرصت وي چې نړیوالو ته وویل شي د افغانستان لپاره کومو کارونو ته اړتیا ده.
We'll be talking with missions and
مقبله ماموریتونو او ملګرو ملتونو سازمان سره بحث وکړو چې څوک همونه اوچت کړي. دغه غمونه کې بعد د ملګرو ملتونو له صلاحیتونو نه په استفادې پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړاونې په پار سفري او نور بندیزونه هم شامل وي.
هیدربار وایي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت لارې به په افغانستان کې د بشري سرغړاونو حساب کتاب هم کیږي. شاو خوا دوه اونۍ وړاندې د دوه نوي هیوادونو او بشري سازمانونو استازو په یو ګډ لیک کې له امنیت شورا وغوښتل چې په نړۍ او ځانګړي توګه افغانستان کې د ښځو د حقونو ټینګښت ته جدي پام وکړي. په ظاهره همدا بشري او په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته نه پام لرنه او د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندیدا د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې اساسي لاملونه دي. د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر یو شمېر هغو طالب چارواکو د ویزې بندیزونه ولګول چې د پټکو د افراطي تګلارو لمخې د ښځو حقونه نقص کړي دي. د طالبانو حکومت د امریکا د اقدام ته خبرګون کې وویل دا ډول کړنې دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانونه د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه آزاد بحثونه تر سره کوي. دا بحثونه څومره مهم دي او آیا د افغان خزو د وضعیت لخه کېدو سره به مرسته وکړي؟ دا پوښتنه اسد الله لودین د مرکې په پیل کې د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي او د خزو له فعال شینکې کړو خیل نه کړی ده.
زما په اند باندې کچېره د امنیت شورا د افغان او مېرمنو په وضعیت باندې دغه بحثونه تر سره کی د پدې معنی باندې چې کول شي دغه آزاد بحثونه للارې د افغان مرمنو په واقعي وضعیت باندې پوښي او ترڅو پورې د غوې د خوندیتوب او د غوې د حقونو د لاسترولو په خاطر باندې هغه معقوله لارې چارې ولټوي او اقدام وکړي. زما په ان باندې دا ګټور ثابت دی شي چې تر اوسه پورې هم د افغان او مېرمن خوندیتوب یا د اغوی وضعیت به ملي ټولنې ته مهمه ده.
مېرمن کډوخیل د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څانګې مرستیاله هیدربار ویلي دا له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو د خزو د حقوقو د نه مراعاتولو په خاطر بندیزونه ولګوي. څه فکر کوي دا کار به څه اغیز وکولی شي؟
په هر صورت کې د شې دایوا یو لارې بي یا یو وسیله وی چې طالبان د تا ارکی چې په دې دریز باندې یا په دې پالیسي باندې تجدید نظر وکړي. اما مهمه دا ده چې به ملل فلی ټولنه باید چې د افغان او مېرمن خوندیتوب د افغان او مېرمن حقونه په خاطر باندې طالبان سره خبرې اترې ولري، ناستې ولري او دا تفهیم کړي چې د هر مملکت حکومتونه مسولیت لري تر څو پر د وګړو مشروع حقونه مراد کی او د غوی ژوند خوندي وساتي. نو دا به بهتره وي چې د خبرو اترو لار دوی ته تفهیم کړئ شي تر څو پر طالبان او چارواکي هم په خپل مسولیت او دند باندې پورا
هر کال اکتوبر کې ملګری ملتونه د خزو پر امنیت او خوندیتوب خبرې کوي. سږ کال فکر کوي چې دوی به د افغانستان د خزو د وضعیت ښه جاج لزان سره ولري، ځکه د افغانستان د خزو ښکاره استازیتوب په دې غونډه کې نه کیږي او د خزو فعالان هم له لرې واټن یوازې اندېښنې څرګندوي.
بدون شک دا چې موږ مستقیم نمایندګي په ملګر ملتونو کې نه لرو یا په مختلف مفو بین‌المللي سازمانونو یا په شورا د حقوق بشر کې موږ مستقیم استازولي نور نشته دی، زه فکر کوم بیا هم دا چې په مختلفو مجالسو کې په بین‌المللي سازمانونو لارې د بشر د حقونو سازمان لخوا د ښځو ګروپونه او شبکې چې په بین‌المللي سطح موجود دي، همدارنګ افغان مېرمنې چې په مختلف ممالک کې ژوند کوي او د مختلفو پلاتفورمونو لري د ښځو د حقونو د غوښتنې په خاطر، د غوی د خوندي ژوند په خاطر، د غوی د زده کړو د تحصیل د حق په خاطر، د کار کولو په خاطر، د سفر کولو په خاطر باندې باربار اواز پورته شوی. زه فکر کوم یو اندازه دغه نقصه یا دغه کمواله رفع شوی، اما په هر صورت دا ډیره مهمه ده چې بین‌المللي ټولنه چې همیشه د اکتوبر په میاشت کې د ښځو په وضعیت باندې خبرې کیږي یا د هغوی په امنیت او خوندیتوب باندې خبرې کیږي، دا به بهتره وي چې د همدغو پروګرامونو له لارې د افغانو مېرمنو پوره نمایندګي وکړی شي او د دوی په وضعیت باندې خبرې وکړی شي او تصامیم په ونیول شي او نور ملکونه دې ته اړ کړی شي چې په دې کې هیڅ نوع معامله ونه کړي او دا ورته مهمه مسله وګرځي تر څو پورې طالبان دا هم درک کړي دوی له یو طرف نه د افغان مېرمنو حق په مختلفو بهانو باندې زنګوي او نقصوي، مطمئنه دی اوسې چې دنیا دا نسلی ادب استلې ځکه چې بین‌المللي مسؤلیتونه هم هر ملک او هر با مسؤلیت حکومتونو ته متوجه دي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شینکی کډو خیل و چې په امنیت شورا کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د پیلیدونکو بحثونو په اړه چې دا بحثونه به د افغان ښځو د وضعیت لخې کېدو سره څومره مرسته وکړي په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وای نن به د افغانستان په 14 ولایتونو کې ماشومانو ته 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل شوی د واکسین په دې کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، اروزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، هرات، فراه، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. په عین حال کې د بیل او ملندا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د $1.2 میلیارد مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې وویل چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له تطبیق سره مرسته وکړي چې تر 2016 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه شوې ده. په اوس وخت کې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل شوی. دغه اعلان پرون په برلین کې د روغتیا په نړیواله غونډه کې وشو او وویل شول چې له دغو پیسو به همداراز په نوي بڼه د پولیو د وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره هم کار واخیستل شي. له روان کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 2 نوي پیښې ثبت شوي او پاکستان د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د 20 نوي پیښو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت کې ثبت شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلوریزو لوبو نړیوال جام کې تر اصلي لوبو مخکې نن له بنگلاديش سره تمريني لوب لري. دا لوبه نن په استرالیا کې انتر سره کیږي. دا چې دغه جام کې د افغانستان نور لوبي کومیدی تفصیل به له اسدالله لودی نوورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله نړیوال جام ته هر اړخیز چمتووالی لري. د کرکټ بورډ مرستیال روزونکی رئیس احمدزی وایي تمرینی لوبې د بیلابیلو لوبډلو د تاکتیکونو د پیژندنې لپاره مهمې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډیر ارزښت لري او ډیر مهمې تمرینی لوبې مخکې له جامې جهاني نه نو ان شاء الله پوره پوره ورته آماده یو او تقریبا دغه دوه هفتونه لوبډلې دلته ډېر ښه تیاری کړی ده نو پوره تیاری سره به ان شاء الله دغه تمرینی لوبو کې او تر هغې نه وروسته جامې جهاني په رسمي لوبو کې برخه واخلو.
د افغانستان د ملي لوبډلې دویمه تمرینی لوبه د چهارشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. د کرکټ د 2022 کال د شلوریزو لوبو نړیوال جام پرون د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیل شو. په دغو سیالیو کې 14 لوبډلې لوبیږي. د افغانستان د رسمي لوبو سیالان هم دا ځل د نړۍ په کچه پیاوړې لوبډلې دي. افغانستان په دې جام کې لومړنۍ رسمي لوبه د شنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه له انګلستان سره کوي. د افغانستان دویمه لوبه د اکتوبر په 28مه له نیوزیلند او دریمه هغه د نومبر په 3مه له کوربا استرالیا سره ده. د کرکټ نړیوالې شل اوریز لوبې د لومړي ځل لپاره 2001 میلادي کال کې ترسره شوې چې هغه مهال اتلولي هند وګټله. تر اوسه 2 ځله ویسټ انډیز د نړیوالو شل اوریز لوبو اتلولي ګټلې او دغه راز د هند ترڅنګ پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا هم دغو جامونو کې اتلولۍ خپلې کړې دي. د کرکټ د نظر خاوندان وایي د افغانستان ملي لوبډله له ښو وړتیاو برخمنه ده او کولی شي د دغه ډګر له هر ځواک سره ټټر ووهي. دغه لوبډله د سږ کال په جون، اګست او سپتمبر میاشتو کې هم د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
له خبرونو ورآخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو. اسمت انصاروان ته بغوښ شو.
سنډي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د ګډو تروریستي ضد اقداماتو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان سیمه ایز تروریستي ضد چوکاټ یا آر ای ټی ایس اراده کړې چې په افغانستان کې د میشتو تروریستي ډلو پر ضد ګډ اقدامات وکړي. د ورځپاڼې پر اساس دا پریکړه د آر ای ټی ایس د شورا په هغه غونډه کې وشوه چې هند یې کوربه و. سنډي ګارډین لیکلی چې جګپورو ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي په دې پریکړه کې ډېره مهمه ده چې د افغانستان له خاورې د فعالیت کوونکو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په دغو ګډو اقداماتو کې پاکستان هم شامل کړی شوی دی. دا به پاکستان چې پوځي هلته د تروریستي ډلو ملاتړ کړی دی له عجب حالت سره مخامخ کړي. ورځپاڼه د ډیپلوماټیکو سرچینو په قول زیاتوي د ګډو اقداماتو په اړه د خبرو په لړ کې د هند په مشرۍ غړیو هیوادونو له پاکستان وغوښتل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې لوی او لامسؤول رول په غاړه واخلي، ځکه چې پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګاونډی دی. له پاکستان هم دا راز وغوښتل شول چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد د شانګهای د همکارۍ سازمان د هیوادونو په ګډه جګړه کې ټوله ممکنه مرسته وکړي. ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې پاکستان به شایي دا پریکړه لیک له دې کوله چې د شورا غړی دی تصویب کړی وي، خو د اسلام آباد حکومت به خوشاله نه وي. د منځنۍ آسیا یو چارواکي سنډي ګارډین ته ویلي د ګډو اقداماتو په اړه له پریکړې وروسته به پاکستان او نور هیوادونه فرصت لري چې تروریستي ضد جبهه په تیره بیا په افغانستان کې جوړ کړي، چې ویل کېږي تروریستي ډلې هلته د پاکستان د پوځ له لوري ساتل کېږي. د دا هم وویل چې پاکستان اوس دا چانس لري چې د دې ماموریت په اجرا کولو سره نړیوالې ټولنې ته ثابت کړي چې دا خبره سمه نه ده. ایرو ایشیا ریویو خبرونه بیا د افغانستان د واخان پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه له لیکنې سره سم دا نری تراډه د څلورو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لاره کېدای شي. واخان چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې دی له چین، پاکستان او تاجکستان سره پوله لري. د خبرونه پر اساس دا تراډه د لوی لوبې په محل د بریتانیا او روسیې ترمنځ حایله سیمه ګڼل کېده. سره له دې چې واخان د درو هیوادونو ترمنځ موقعیت لري، خو د سړک د نه لرلو له کبله له پیړیو راهیسې له دې سیمې څخه د هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره کار نه اخیستل کیږي. خو د 1602 او 1608 کلونو ترمنځ پرتګالی سیاح مارکو پولو له دې لارې چین ته تللی و. ایرو ایجا ریویو و خان د افغانستان لپاره د جیو استراتیژیک او جیو اکانومیک یا د اقتصادي او سیاسي جغرافیایي موقعیت لپاره د افغانستان، پاکستان او چین لپاره خورا مهمه سیمه بلل ده.
کابل خاریان د برېښنا له نا انډول ویش نه شکایت کوي. یو شمېر کابل خاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د برېښنا شرکت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمي پر اتک سره کابل خاریان په دغه ښار کې د برېښنا له نا انډول ویش نه شکایت کوي. دوی وایي د کابل ښار یو شمېر سیمو کې ان په څلور وشتو ساعتونو کې لس ساعته برېښنا وي. د کابل ښار د رحمان مینی اوسیدونکي نور محمد
هر ورځ د مون لس ساعته برق نیوي. دا تقسیمات د برق چې دا مونږ ته په عادلانه ډول نه راځي. ځینې وخت مون برق یې، ځینې وخت مون برق نه یې. او کله مونږ د خپل بل برق هم تاویلو، پیسې ورکو، بل برق وخت په وخت تاویلو، خو برق نه لرو.
د دې ښار د خیرخانی مینه اوسیدونکو رحلا بیا وایي په کور کې د برېښنایي ستونزو د حل لپاره غواړي سولر وپیری.
اوس مهال داسې یو ګډوډي رامنځته شوې ده چې کله کله ټوله ورځ برق نه یا کله کله ټوله شپه برق نه، خو په وقفه ای ډول زی ورځي. اوس مهال هم اکثریت د شپې له خوا برېښنا نه وي یا د ورځې نه وي. نو زه خپله شخصا دې ته اړ شوی یم چې د ژمي پر رسیدو سره زه سولر واخلم، بټری واخلم، چې د خپل د برېښنا کمښت له دې لارې حل کړم.
خو دا ستونزه نه وینه ده. لدی وړاندې هم د کابل خر وسیدونکو د برېښنا د برابر ویش پاړه اندېښنی مطرح کړې وي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت به د کابل خاریانو دغه شکایتونو ته په ځواب کې وایي چې د کابل خر ټولو برخو ته برېښنا په یو شان ویشل کیږي. د دې ریاست وین حکمت الله میوندې د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د برېښنا د ویش او پرچوي موضوع تر ډیره حل شوی.
کوم شکایتونه چې تاسو راغلي دي زموږ د معلوماتو پر اساس چې موږ معلومات لرو او موږ د شپې او د ورځې سیار ټیمونه لرو چې پر ساحاتو ګرځي، د هغه ساحاتو څخه لیدنه کوي چې پکښې کې برېښنا نه انډول وي. تر دې مهاله موږ داسې یو موضوع سره نه یو مخ شوي. نو د ټولو هغه دوستانو څخه او پیرودونکو څخه مو هیله دا ده چې د معلوماتو په شریکولو کې دقت وکړي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې اوس مهال دغه شرکت د کابل ښار اویا فیصد برېښنا تمویلوي. د دې شرکت د مسؤلینو په وینا په کابل کې د یو منظم مهالویش لمخې برېښنا په لومړي پړاو کې صنعتکارانو او تجارانو ته، په دویم پړاو کې دولتي دفاترو او روغتونونو ته، او په دریم پړاو کې استوګنیزو ځایونو ته په نظر کې نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي پر اتک سره کابل ښاریان د برېښنا د پرچوي او د غشان د نانډوله ویش له امله شکایتونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري د سهار وو بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي. په کندهار کې د یو نیم میلیون ډالر په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکه جوړه شوې ده. د دې فابریکې مسؤلان وایي د ورځې 15 ټنه وچه میوه د نړیوالو بازارونو د غوښتنې مطابق پروسس کوي. په عین وخت کې د کندهار سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي په نړیوال بازار کې د پروسس شوې میوه غوښتنه زیاته شوې چې اوس کندهار کې دغه چاره ډیره شوې ده. نور تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د کندهار د شوراندام صنعتي پارک د وچ میوې د پروسس د کارځای د یو نیم میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوی. دلته شاوخوا 200 کارګر د وچ میوې د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزره څخه نیولې تر 15000 افغانۍ پورې یې ترلاسه کوي. د باچا په نوم د دغه فابریکې یو کارکونکی وای دلته د وچ میوې د پیکینګ یا بستبندۍ په برخه کې کار کوي او د میاشتې کافی عاید ترلاسه کوي.
دلته د دغه حساب کار کوو وروره. دلته د نن سلکا سناسي د پټه مټه او د شکرپاره د لاس باسم پکوو مې سموو مې د خلک درولېږي. مانا شل قسم پکاټ درولېږي. در ماشام پوری لاس کا ساخته غرم پر اختای و بیا لاس کا سد نور در ماشام اختای چې در ماشام کارو کې پر ساوغانی دي او کده غرم کارو کې درې ساوغانی دي نو دا غدې صاحب کار تر پکو سموي واستوي دا غدې صاحب د شان انزر توري شکرپاره د ټوله باري
د وچ میوه د پروسس دغه فابریکې مشر اج جمیل افغان وای پروسسوي وچ میوه د هند پاکستان ایران او متحده عربی اماراتو ترڅنګ د تاجکستان بازارونو تاسول کیږي نو موري وای د ورځې تر 15 ټنه پوری انزر شکرپاره اب جوشي کشمش او زیره پروسسوي د کارخونی د دغه مشر په خبره د وخت په تیریدو سره به د تولید کاچ نور هم لوړ شي
شکرپاره شتور کشمش کشمش زیره انزر اب جوشي دا شان چې د مرګ ته وروو بیا کوي بیا دغه داسخه نور یو راځو تاسو خاص د هندستان پاکستان او پاکستان او عربي امارات ته ځینځان په دا غو سیستم موږ جوړو د ورځې تقریبا موږ په خپل په دا کمپنی کې د وروسته پارې ډیره نوې ده د ورځې تقریبا 15 ټنه دغه موږ پکینګ کوو 15 ټنه
په اني وخت کې د کندهار د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی په نړیوالو بازارونو کې د پروسسي وچ او لندې میوه غشتنه کیږي چې اوس کندهار کې ورستر بلی دغه چاره عملی کیږي
هر شی د خپل دغه په اساس باندې مشتری پیدا کولای شي چې موږ تاسو په بازار کې یو چې یو ځای هر شی کچا کلیشتي هر شی چې شه په کوټه کې شمو نظم پراتی شخوپاکي شفریسي نو هغه شی تر کې او کې چا کلیټه خلاصوي په لاس پوښونه لري او دغه او کلکې وندغه هغه نو هیڅ پکینګ اساس د تجارت تی او په اصطلاح د فعلې عصري شرایطو اولین اصل دی چې هر شی چې تازه میوه ده که وچه میوه ده پیکینګ یې باید د مشتری د غوښتنې پر اساس د هغو د اصولو سره برابر وي
د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې تل دا نیوکه کیږي چې دغه میوه په بوجیو او غیر معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي چې په نړیوالو بازارونو کې د دې میوې پر کیفیت اغیز کړي
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات رادیو ازادی ته د دانش مرکز سره تګاب لسمه دا کوم خويند چې په افغانستان کې د خپل حقوق د پر مبارزه کوي دا د ټول افغانانو خويند دي د ټول افغانانو مين دي په افغانان په لور نه ننګو کی ځکه طالبان د خوانو وحل کیږي رټل کیږي دا د قربانی کیږي دا د افغانان د پر غټ شرم خبره ده او غیرت به قربانی کیږي به هر افغان دا څه وایي چې دا ما خور ده ځکه هغه تنها د خپل ځان حقوق نه غواړي بلکې د ټول افغانان د حق لپاره غي مبارزه کوي نو د افغانان قربان غیرت کیږي ځکه شرم وحل کیږي رټل کیږي دا څنګه افغان ته مناسب ښکاری چې هغه وحل کیږي رټل کیږي په ځمکه راغورځول کیږي او موږ ورته په خپل بل اړه ولې ده او څنګه هم قربان نه خواده کو نو بد یا د غیرت دا وهمونه کو بد دې خو هم د خاطر باندې بد راو پاتې وو او د هغه د حقوقو د پر مبارزه وکړو هر افغان د پر لازم ده چې مبارزه وکړي او د طالب د مزدور د په مقابل کې بد ودرېږي او یو هم هنګ یو غږ شي بد ځکه نن د افغانانو خويند او د افغانانو مان د نن ورځ په سرکونو په هغه باندې د طالب د خوانو حل کېږي دا ته د ټول افغانانو مان دي
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ د چکجی د سیند څخه زموږ سړکونه او لارې خرابې دي او مخابراتي شبکې نه د لوړو چارواکو سره د هیله غوښتنه ده چې زموږ سړي مخابراتي شبکې راوي او زموږ لارې سړکونه دي سم کی السلام علیکم
سلام علیکم زه انتظار خبرو کوم لغمان نه د ما دغه وختونه ده چې د منګه په خوا دغه چیرتي دولت کې د منګه وظیفه راکړې ده نو بس دغه د منګه ماشونه پاتې دي په دغه باندې بس معلومات راکړي ډیره وخت سلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422111201 شمیره بیا تکراروم 00422111201